غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنی چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دا لازمه ده چې په دې اړوند باندې باید خبرګون ولري او د مستندو اسنادو په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کړي تر څو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لوی مانوي شتمنۍ کې جفا او خیانت ونشي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په یوې ټاکلې جغرافیې پورې نه محدودېږي، خو که چیرې د هغه آثار د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي دا د افغانستان حق دی.
کله چې یونسکو د مولانا په ویاړ باندې دغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت کې مولانا بلخي وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط یې مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی نه د ایران او ترکیې مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیانو له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوځلي ناحقه داوي کړي دي. دی وایي ایران تر دې د مخه افغان سید جمال الدین هم خپل ګڼلو او دای هم ویلي چې د حضرت علي مقبره هم په ایران کې ده، هغه داوي چې کله هم ریښتینی نشوي.
مینا مجله 15 کلن شوه، اوږده لارې کچ کړه او د لارې کړاونه یې په یوازې سر وزغمل. دا مجله چې ډېر مینوال لري چلوونکي څه وایي په همدې اړه له ننګرهاره زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې د لیکوالو کور ټولنې چې پخوا یې د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم فعالیت کاوه، په دې ولایت کې د مینې خپرېدونکې مجلې 15 تلین منځغونډه جوړه کړې وه چې په کې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وویل مینه یوازینۍ مجله ده چې ډېر اوږد مزل یې وهلی او لا هم د لوستونکو ذوق یې تان ساتلی.
نن ما غزړه د کی بیا را وسپړل او د جواب د مینی مجلی چې تاسو ټولی د دغه ستر خدمت شایدان استی چې یو نسل د ځان سره را لوي او دا واقعیت دی. 15 کال او شو 15 کال زاوی وخت یاته لس کالونو نن درې دېش کالانه او دا غټه خبره ده په پښتنو کې چې مونږ یو کار شروع کوو به سر ته ورسو.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون وویل کله چې غږیزی انځوریزی او انټرنیټي خپرونې راووتې نو چاپي رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راوستې. نوموړي وویل چې زیاتره چاپي رسنۍ د انټرنیټي موادو پوروړي دي، ولې د مینې مجلې ټول موضوعات خپل تولید دی.
دا به ډېر زیاته پوروړي شي کتنیزو رسنیو داسې مجلې موږ لرو دا اوس بلفیل چې هغه په پسلو کې تقریبا نوي پسلو کې هغه د انټرنیټي رسنیو پوروړي دي. اما شاید په انټرنیټ کې کتلي دي بیا ګورې چې په مجله کې چاپ شوي خو اوس نیک عمل دا څو ګڼې چې اوس موږ کتلي دي، البته په بشپړ ډول خو له اول مخه تر اخره پورې موږ نه دي کتلي. زمانې مصروفیتونه دي سیدي سړی خرابوي نو مگر پوروړی برخه کمه ده، یعنی دا یو اسانه کار نه ده چې ته نوي مطالب مخکې دی نه چې هر سړی فیسبوک ته لاسرسی لري نیټ ته او هغه ته ور نه کړي او دی نشر کړي اول بیا دې نه وروسته لاړ شي هغه ته انټرنیټ ته.
په دې غونډه کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب ته د امن سفیر لقب ورکړ. د ویل په داسې بحراني حالات کې د عدم تشدد فلسفي مبارزې مخکې وړل اسانه کار نه دی، خو زواب د ډیرو سختیو په ګاللو سره دغه مبارزه تانده ساتلې.
ډیر زیاته مننه مبارک دی زواب، لا ډیر لوی کار شوی دی او تاسو نه ډیره مننه. رښتیا هم ما د پرده ډیره جالبه ده چې په دې تشدد او د دې جنگ جګړو په دې ماحول کې چې موږ خپل د دې جنگ پیداوار یې د دې جنگ پیداوار یم په داسې ماحول کې داسې یو ژمن کس موږ لرو چې هغه 15 کاله مسلسل د مینې د امن او د عدم تشدد خبره کوي. زما لپاره خو ته د امن یو سفیر په افغانستان کې، مبارکي درته وایم.
یو شمېر نورو لیکوالو د مینې مجلې د لاخوالي په موخه ځینې مشورې شریک کړې. لیکوال، شاعر او د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب د لیکوالو کور ټولنې نه مننه وکړه چې دته نوې سا ورکړه تر څو خپل ادبي فعالیتونه لا هم پراخه کړي. نوموړي وویل هغه نیمګړتیاوي چې تر اوسه یې ورته پام نه ده شوی په راتلونکي کې به ورته پوره پام کوي.
زه به نورم کارونه وکړم، زه ډیر کار کوم او زه په خپلو ملګرو باوریم چې زما ملاتړ به کوي. نو زه دغه مجله چې دا کومه کې غیر منظمه چاپېدله زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکي کې به په منظم ډول چاپ کړي. ستونزې مونږ لرو خو ان شاء الله مونږ خپل ستونزې حلو او مونږ د رسنیو په ډګر کې سیالي کوو، مثبت سیالي کوو او مونږ میدان نه پرېږدو من خپل اوس د مجلې لپاره ویب سایټ لرو. هغه مجله چې زمونږ په لومړي پړاو کې ټکانۍ شوه، په دویم پړاو کې مونږ چې بیا پیل کړ دویم پړاو، نو دا مونږ ډېر مضبوط پیل کړ، البته د ځینو استادانو، مشرانو او همکارانو په ملاتړ باندې.
په ننګرهار کې خبرېدونکي مینه مجله له تېرو 15 کالو را په دې خوا فعالیت کوي چې علمي، سیاسي، ټولنیزې، ادبي او تفریحي برخې لري. دغه مجله د ځینو تهدیدونو له امله د یوې لنډې مودې لپاره بنده شوې هم وه، خو د مینهوالو ځانګړې مینې د مینې مجله بندېدو ته پرېنښوده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم له تیرو دوو کلونو راهیسې شاوخوا 1000 قلمه مختلف آثار په 40 کوټو کې نندارې ته ایښي دي چې ډېری یې لوښي، وسلې، جامې او ګاڼې دي. دې موزیم ته ورغلی وم. د موزیم د آثارو په باره کې د موزیم مشره اغلې توبا بوی راته غږېدلې ده. نو که مو غوښتل چې د لباسونو، ګاڼو، وسلو او لوښو مختلف ډولونه وګورئ، کله سر ورښکاره کړئ. البته ملي موزیم هم داسې آثار په یو ستر تالار کې نندارې ته ایښي دي چې ډېری یې د نورستان د خلکو دي. ځوان څېړونکي کولی سي هغه هم وګوري. نورال ادیس پردیس راکوي.
په افغانستان کې لومړنی موزیم له نن څخه 90 کاله د مخه په باغ بالا کې جوړ شوی و. خلکو به عجایب خانه باله. کتابونه د استقلال، د جنگ، وسلې او تورې پکې ساتل کېدې. شپږ کاله وروسته عجایب خانه موزیم ارګ ته انتقال شو او شاه امان الله خان هغه په رسمي ډول پرانیست. د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د موزیم آثار له ارګ اوسنۍ ودانۍ ته انتقال شول او 950 کاله مخکې چې د افغانستان موزیم له یونسکو سره ثبت شو، د نړۍ د لرغونپوهانو پام دې سیمې ته راواوښت. د ایټالیا، فرانسې، المان او روسیې لرغونپوهان افغانستان ته راغلل او دلته یې کیندنې وکړې. په کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات، میمنه او بامیانو کې هم موزیمونه جوړ شول. په هغو کلونو کې خورا ډېر آثار په دغو موزیمونو کې ساتل کېدل، خو دا ارزښتمنه شتمني خوندي پاتې نه شوه او د جنګونو په کلونو کې نه جبیره کېدونکي زیانونه ور واوښتل. تالا، ترغی او تورو لاسونو په تورو بازارونو کې لاس په لاس کړل چې نسبي ثبات او امن راغی. د ژوند د نورو برخو په څیر موزیمونو ته هم توجه وشوه. په تیرو لسو کلونو کې په ځینو ولایتونو کې پر زړو موزیمونو سربېره نوی هم جوړ شول. په کابل کې هم دولتي او غیر دولتي ادارو ځینې لوی او واړه موزیمونه جوړ کړل چې په هغو کې یو هم د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم دی. د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم مشر آغلی توبا راته وایي چې دا موزیم کله جوړ شوی دی.
موزیم اتنوګرافي و موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان
د علومو د اکادمی د اتنوگرافی تحقیقی موزیم په 1971 کال کې د علومو اکادمی د وړاندیز په اساس جوړ شوی. موزیم په هغه مانی کې جوړ شوی چې د شابوبو جان په نوم یادیږي. دا مانی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی. دوه پوړ لري، سلوخت کوټې، دهلیزونه او یو ستر سالون لري. آثار مو له تیرو دو کلونو راهیسې نندارې ته ایښي، څېړونکي راځي او پر هغو تحقیق کوي.
اغلی توبا وایي دوه کاله کېږي چې آثار مو نندارې ته ایښي. موزیم ته مو آثار له مختلفو سیمو راوړي. نوموړي راته وایي چې نندارې ته وړاندې شوي آثار څه دي.
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما بسلا موجود است
کم آثار چه ده اتنوگرافی پا دی موزیم که ننداری توراندی شوی، یوش میری مک پا قانونی شکل پیرلی دی او یوش میری لکه جامع او یاداس لوخی چه وست هم مروج دی لمک سرم رست شوی دی. مک دا آثار پا سلویخت و کوتو، دهلیزون و اوستر سالون که ننداری تا ایخی دی. لهر آثار سرمو پا پختو او دریشبو لند معلومات لکلی دی. اتنوگرافی په اصل کې موږ ته تفاوتونه راښیي د ولسونو، د فرهنګونو، د دودونو. موږ د افغانستان په شمال کې وینو چې همدا اوس یو شمېر خلک د استوګنې لپاره له لرګیو یو ډول کوټې جوړوي چې دوی خیرګاه بولي. یو وینو چې لا هم ځینې خلک په کېږدۍ کې اوسي، ځینې لا هم په سمسو کې ژوند کوي. دا تفاوتونه سره پرتله کېږي. څېړونکي دلته راځي، ساحې ته ځي او په اصطلاح ګډ او میداني تحقیق او څېړنې کوي. موږ دلته تر 1000 ډېر داسې آثار نندارې ته ایښي چې په هغو کې جامې، ګاڼې، لوښي، وسلې او داسې نور آثار شامل دي. مثلا موږ له ډبرو جوړ شوي لوښي لرو، د زیړو د لرګیو چې له مختلفو سیمو مو راوړي او په مختلفو دورو پورې مربوطېږي.
لاغلی توبا به دا هم واورو چې کوم آثار ډېر لرغوني دي او د موزیم ډېری نندارچیانې څوک دي.
قدیمی ترین چیزی که در موزیم وجود داره؟
په موزیم که لرغونی آثار مو هغه وسلی دی چې په افغانستان کې جوړی شوی. یوه خیرګه ده چې هغه هم پخوانی ده. لوښي او زیورات دی چې ډیر پخوانی دی. د موزیم د آثارو ډیر لیدونکي سیړونکي دي. دوی راځي او پر مختلفو موضوعاتو سیړنې کوي. همدارس د ښوونځي زده کوونکي دي چې د موزیم آثار ګوري.
ځوان شاعر نور احمد ایران د پکتیا اوسیدونکی دی. د شاعری سره مینه څنګه پیدا شوه؟ څنګه شاعری کوي او خپل مینه ته کوم بیتونه لیکلی دي؟ ځوابونه په دې مرکه کې اوریدلای شي چې زموږ همکار داوود تپان ور سره کړی دی.
سلام علیکم، زه داوود تپان یم او نن ورځ د پکتیا یو ځوان او تاند شاعر را سره په خبرونه کې حاضر شوی دی. د تخره غلاست وایم او په سر کې ورته وایم چې بش پر ډول خپل ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درماري پی.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می نور احمد دی او تخلص می هم حیران دی. د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالی اوسیدونکو یم چې په الحال په پکتیا کې ژوند کوم مرکز کې.
حیران صاحب، د خپل زده کړو په اړه راته وایي.
تپان صاحب، زده کړې خو مې تر څوارلسم ټولګي پورې کړې دي. نیمالی زده کړې مې کړې دي، دولسم هم خلاص کړی دی. عبدالحی لیسې نه فارغ شوی یم او بیا مې د نیمه علی زده کړو انسټیټیوټ خلاص کړی دی.
مخکې له دې چې د خپل شاعرۍ په اړه راته وایي یا نورې خبرې وکړو، په پیل کې درنه یو غزل او روسو پورې اوریدونکي پوه سي ته څنګه غزل لیکې.
غزل جن اوریدونکو شاید مشاعرو کې هم اوریدلې وي، خو بیا هم غزل ورته وایم. زه د خپل ورور قاتل د سر نه وم، زه د خپل ورور قاتل د سر نه وم، ځکه د دې ولس په شر نه وم. مینه پرستم د کتاب او قلم، مینه پرستم د کتاب او قلم، د ټوپکونو او خنجر نه وم. چینه پخې نه لاسونه سر کړل، چینه پخې نه لاسونه سر کړل، شاید د دې خلکو اختر نه وم. چې مې د خپل وطن په زیان رسیده، په داسې جنگ کې باکسر نه وم. سولې په تا پسې رنځر و حیران، سولې په تا پسې رنځر و حیران، وایي له دغه خوند خبر نه وم.
ډېر ښایسته حیران صاحب، ښایسته غزل و. دا راته وایي چې شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
تپان صاحب، دومره به ووایم چې د ښوونځي په شپږم او اووم ټولګي کې به وم، چې په همدغسې ټولګیو کې وم، چې دغه د سرلین چې موږ ورته وایو په ښوونځي کې، په دې کې به مې د اتم ټولګیو یا د نم ټولګیو د زده کوونکو دغه شعرونه اورېدل، مقالې به مې اورېدلې، ترانې به مې اورېدلې. نو خدای شته چې له هغه وخته مې ډېر شوق ورسره. ما هم همدغه ویل چې کاش چې داسې زه هم وایي چې خپل شعر مې لیکلی وای، دغه زده کوونکو ته مې ویلی وای، یا داسې نورې مشاعرې چې بچې وي چې هلته به د پکتیا په کچه باندې مشاعرې وي، هغو کې به چې شاعرانو شعرونه ویلي، نو زه به ډېر ورته لم هلته به چې کومو شاعرانو شعرونه ویلي، ما هم همدغه احساس کوي چې کاش زه هم اوس شاعر وای او ما هم شعر ویلی وای، لکه تاسو به شعرونه ویلي، یا به هم نورو شاعرانو د پکتیا دوی به شعرونه ویلي، او یا به هم چې په ټلویزیونونو کې یا به په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي، په دغو کې به مې دغه د نورو ولایتونو مشاعرې اوریدلې، ورته ناست به وم. نو دغه به ډېر خوند راکوو. نو بالاخره هغه شول چې خدای په ما باندې هم دغه ولول چې اوس زه شعر لیکم.
شعر خو لیکې، داسې په کورنۍ کې هم داسې څوک لرې چې تر تا مخکې شاعري کړې؟
نه، تپان صاحب، له مانه مخکې داسې څوک نشته چې دوی شاعري کړې وي یا شاعري کوله.
تا سره خو مخالفتونه نه وو د شعر په لیکلو؟
نه، یوازې پلار به مې راته ویل چې شاعري مه کوه، ځکه چې دا ستا د زده کړو وخت نیسي، شعر ته ته وخت لرې، وروسته بیا شعر ولیکې. خو نه چیرته کېدله، ځکه چې د شعر مینه وه. نو اخر دغه ځای ته ورسېدلو چې اوس کله وارې شعر لیکو.
یو غزل دی او وروسته نورې پوښتنې کوو.
ولې نه وایي، ما خو تل کړې د هر څه ستاینه، ما خو تل کړې د هر څه ستاینه، د دې وطن او د دې غره ستاینه. هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، زه تل کومه د هغه ستاینه. د بد سړي ستاینه نه کومه، همیش مې کړې ده د ښه ستاینه. یاره له خولې څخه دې نه غورځوم، ما دې لیکلې ده په زړه ستاینه. حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي، حیرانه زړه کې په ما خلګيږي ګل کومه بده ز